after the international news.
امریکاغه گاشنا تلویزیون دنن شپی مهم رپورت د نا امنیو او جګړو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو نوی راپور په هرو لسو افغانانو کې څلور تنه له لوږې سره مخامخ دي. دا او د امریکا ته د دفاع وزارت څرګندونې چې وایي له هغه سیاسي جوړجاړي نه ملاتړ کوي چې د افغانستان حکومت پکې شمولیت ولري. د کډوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس جو بایدن د یو لړ نورو اجرایوي فرمانونو لاسلیک او په اروپا کې د کورونا وایرس سره د مبارزې او واکسین په تړاو د ځانګړو تدابیرو په اړه هم د مهم رپورټ لیدل مه هېروئ. هیله ده تر پایه موږ سره اوسئ.
حضر منو لیدونکو سلام. نن چې هر شنبه ده د سلواغي 15 او د 2023 کال د فبروري 3 زه خایسته سعادت لامیم. زما همکاران نن هم ما سره مل دي. سمیع الله جلال زیبه مقتدی کډوالۍ په برخه کې د امریکا د ولسمشر په لاس د نویو اجرایوي فرمانونو په لاسلیک رڼا واچوي او د خبرونې قدرمن میلمه د ولسي جرګې غړی عبدالرحمن ورتګ به په بیسودو کې د اوسني وضعیت تازه جزئیات تاسو سره شریک کاندي. د دوی ټولو نه مننه. موږ سره مل اوسئ. د خبرونې په لومړي مطلب کې راغلی دي چې د البته د افغانستان په اړه زموږ لومړنی مطلب د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه شرایطو ته په کتو پریکړه کیږي. د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي چې دوی د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي چې د افغانستان حکومت پکې شمولیت ولري. د ناامنیو او جګړو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرو لسو افغانانو کې څلور تنه له لوږې سره مخامخ دي. نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورت کې ګورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی د سه‌شنبه په ورځ په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د امریکا نوی حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
any future
د پوځیانو د راتلونکي حضور په اړه داسې کومه پریکړه نشته چې زه اعلان کړم. په افغانستان کې د پوځیانو د حضور په اړه راتلونکي پریکړه به د شرایطو پر اساس کیږي.
د طالبانو او امریکا د سولې د تړون لمخې چې تیر کال په دوحه کې لاسلیک شو، ټول بهرنی پوځیان باید د 2020 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د دفاع وزارت وایي ټینګار کړی چې واشنگتن په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره سیاسي جوړجاړي ته ژمن ده او په دې بهیر کې باید د افغانستان حکومت شامل وي.
مونږ په افغانستان کې د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوو چې د افغانستان حکومت پکې شامل وي. مونږ څو ځله ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوو. مونږ به د سیاسي روغې جوړې تر لاسه کېدو نه وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
د تازه شمیرو لمخې اوس مهال د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 10000 پوځیان په افغانستان کې ډیر دي. څو ورځې مخکې رويټرز خبري اژانس د ناتو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې بهرني پوځیان د میلی میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو تکل لري. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د خپل پوځیانو حضور شرایطو پوری تړي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سر مفتش ادارې سیګار په افغانستان کې د سولې د واقعو په اړه خبرداري ورکړه ده. د سیګار په باور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د امریکا هڅو کومه خاصه پایله نه لرله. د بلې خوا څو لسیزو جګړو او د ولسونو د بې ځای کېدو، اقلیمي بدلونونو او اوس د کورونا وبا له کبله د افغانستان نیمایي نفوس عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مرستیال رامش راجا سنگ هم یوې غونډې ته ویلي چې سږ کال د اړمنو کسانو شمیر دو چنده شوی ده.
د څلور څلوېښت اشاریه څلور میلیونو عمومي نفوس څخه د اړمنو خلکو شمیر په 2000 کال کې 9.4 په 2021 کال کې 13.4 میلیونو ته لوړ شوی دی. اوس په لسو کسانو کې څلور تنه له لوږې سره مخامخ دي. دا په دې معنا ده چې څه ناڅه 19 میلیونه خلک په کړکیچ کې دي او یا تر مارچ میاشتې پورې به د خوراک د نامسؤلیت یا نه خوندیتوب په عاجلې مرحلې کې وي. کله چې د نوي کال پړاو پیلېږي تقریبا د ټولو ماشومانو نیمایي برخه به خوارځواکي وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راس په شمول د غړو هیوادونو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه مجلس درلود. مېرمن راز د غونډې برخوال ته وویل چې د طالبانو د بریدونو له وجې امنیتي وضعیت د خرابېدو په لوري روان دی.
کووېډ 19 کرونا وایرس زموږ اقتصاد ته زیان رسولی، ملیونونه کسانې بې وزلۍ ته اړ کړي او بیکاری رامنځته کړې ده. همدارنګه اوبا د دې لامل شوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د پام وړ کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. دغه چارې له اوبا سره په ګډه د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر هم زیات کړی دی. د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بې رحمه تاوتریخوالي د زیاتېدو له وجې امنیتي وضعیت هم په خرابېدو دی.
لبل خو د افغانستان ولسمشر نن په ارګ کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د بحران مدیریت او د استراري حالاتو د کمیسیون لوی وغړي یانس لینارچیچ سره مجلس کړی دی. د ارګ په لمی کې راغلی چې اروپایي ټولنه به خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي او د غمرستي بد بي طرفي او خپلواکۍ پر اصولو تر سره کیږي. احمد شکیب دوست د امریکا غاګ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
بل پلو د افغانستان ولسی جرګه د آلمان د بهرنیو چارو وزارت له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې وایي په افغانستان کې د ناتو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو په خبرو اترو کې پر پرمختګ پورې اړه ولري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې وروسته له هغه چې د سولې خبرو نتیجه ورکړه ناتو باید خپل عسکر وباسي. یو شمیر نور وکیلان بیا وایي چې حکومت، طالبان او ناتو د سولې لپاره حسن کوي. نورحال پر پټ کې ګورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د سولې پروسه کې نه یوازې دا چې طالبان او افغان حکومت اساسي کار نه دی کړی، بلکې ناتو او نور هیوادونو د سولې لپاره صادقانه کار نه دی کړی او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې هڅې کړې دي.
نور هیوادونه د امریکا نه تر ناتو تر د اسلامي مملکتو او تر همسایګانو پورې دوی هغه صداقت او هغه رښتینولۍ چې ضرورت و چې د سولې په لارې کې موږ سره بدلول لري دوی هم نه درلود. په دې معنا چې هر ملک هر هیواد د خپل د اهدافو او د ګټو لپاره په دې کې لاس وهلی.
حکومت هڅې کړې دي، مشورې کړې دي، خپل آیات دوهې ته استولې دي تر اوسه پورې، اما داسې خاص چشمګیره څه چې موږ توقع درلود له د افغانستان خلکو توقع درلود هغه څه یو خاص شی مو نه دی درست پرې پکې لیدلی.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړو د آلمان د بهرنیو چارو د وزیر له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي دي د ناټو ځواکونو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ پورې اړه ولري.
تر هغه وخته پورې چې د ناټو خصوصا د امریکا هغه ستراتیژي هدف یې دلته لدی هغه تر سره شوی نه وي دوی په افغانستان کې وي. یعنی اوس د سولې خبرې روانې دي، د افغانانو ترمنځ خپل منځي مرکه روانه ده، کله چې یو څه مثبت نتیجه ورکړي دوی به پلان ونیسي او د افغانستان نه به ورو ورو کمیږي.
خو زه فکر نه کوم چې متحده ایالاتونه دې وړاندې تر دې چې د سولې پروسه تر یو بریده کامیابه او تضمین شي دی دی ووځي. هر کله چې متحده ایالاتونه له افغانستان څخه وتل ناټو په اتومات ډول تر دې وړاندې ووځي.
بلخوا حکومت وایي چې کابینې د سوارلسوم مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده د بدلونونو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره منظور کړی ده.
خوشبختانه امروز در کابینې افغانستان ای بودیجې جدید منظور شو.
لانی کمر غنن په کابینه کې نوی بودجه منظور شو او سبا یا شنبه به ولسی جرګې ته ولېږل شي او هله لرو چې په نوی اونۍ کې وکیلان تصویب کړي.
اوله هفته آینده با تصویب نمایندگان با عزت مردم افغانستان برسه.
د معلم، د سرباز او د مامورین او د متقاعدین او هغه کسان چې ماشونه ډیر زیات کم دي د نورو نه چې جګ جګ ماشونه اخلي اداقل دوی ته باید تقسیم شي.
ولسی جرګې 2014 کال د بودیجې طرح رد کړی ده او لا هم په دغه کال کې د ملکی مامورین او امنیتي سرتیرو د معاشات پر لوړېدو ټینګار کوي. لیمانی ازی امریکا غاښنا ټلویزیون کابل.
د میدان وردک سیمه ایز چارواکي وای افغان ځواکونو تیر شپه د دغه ولایت به سود لهسی اول ولسوالۍ څخه تاکتیکی شاته کړی دی. د میدان وردک والی عبدالرحمن طارق نن امریکا غاښته ویل چې د علیپور اړوند وسلوالو په دغه ولسوالۍ پر لپسې بریدونه کړی. په همدې اړه او نورو موضوعګانو باندې د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی عبدالرحمن وردک صاحب موږ سره مل دی. وردک صاحب ستړي مشه او ډیره مننه چې اوس موږ سره مل یاست. د شپې ناوختي هم د مهرباني مو وکړه. راځي اول یې د بیسودو نه پیل کړو. د علیپور وسلوالو پر لپسې درې شپې ولسوالۍ بریدونه کړي. د ولایت والی عبدالرحمن طارق وایي پوځي ځواکونو تکتیکی شاته کړی. تاسو سره په خپل تازه معلومات سره ځینی سیمه ایز چارواکی وایی چه دوی تا اکمالات و نرسیدل و مجبور شل چه خپل پوستی پریدی او دا با ده هیواد پر عمومی وضعیت بانده چنگ اغیز بولاری.
سلامونه تاسو تاسو امنو تاولو قدرمنو لیدون که آوریدون که تا لکه سنگ چه تاسو وابی متاسفانه دا تقریبا ده هر وضعی نچه د افغانستان حکومت یا مرکزی اداره وغوښتل چې تقریبا د ټول افغانستان په سطحه د ولسوالیانو امنیه قمندانان د یو مشخص طرز العمل د طریقه تعین شي او هلته په کار باندې پایل وکړو. د هغې نه رئیس د هغې رئیس نه تر توسه پورې د دغې دوو ولسوالیو کې چې اول بیسود او دوهم بیسود د وردګ ولایت پورې مربوط ولسوالۍ دي دا جنجالونه شروع او بالاخره اوس په دې باندې تمام شول چې هلته ځاني تلفات هم شته دي او د کومې ادعاوې چې جناب والي صاحب کړي دي متاسفانه دا ټولې حقیقت لري او دا د علیپور په نامه باندې چې کوم غیر مسؤول وسلوال چې دی نوم پې د محلي خیزشونو قمندان ورته وي متاسفانه نوم یا تایتل دی داسې پیښې دی خو په عمل کې یو زورگو باجگیر یو لوی دردسر او حتی قاتل ورته ویلی شو د دو د تاریخه دغسې کړنو و حرکاتو ته ادامه ورکړل شوې ده. دا د دوی اول ځل نه دی.
نو د وضعیت په بدلون کې آیا په هیواد کې اوسنی وضعیت چې وګورو نورو بریدونو ته چې وګورو دا په خپله ورباندې څنګه اغیز لري په لنډه توګه؟
د دې اغیزه خو معلومداره ده چې ډیره بده ده او حتی د یو نوي جبهې په خلاصېدو په شکل باندې موږ ورته ګورو او ډیره زیاته خطرناکه تمامېدلی شي که مرکزي حکومت یې مخه ونه نیسي. دا یو لوی بحران او لوی دردسر او غمیزه به وي.
وردګ صاحب، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې په پروسې کې نه یوازې دا چې طالبان او افغان حکومت اساسي کار نه دی کړی بلکې ناتو او نور هیوادونو هم د سولې دپاره صادقانه زیار نه دی ایستلی، تاسو څه فکر کوئ؟ د ولسي جرګې لخوا د سولې د وړاندیز مهم ټکي چې نن مطرح شول څه دي؟
ګوره، د افغانستان سوله یا مسله هم خارجي بودونه لري او هم داخلي بودونه لري چې د دې ټولو چې هم په خارجي بود باندې او هم داخلي بود باندې کار شوی وي طبعا به یو څه نیمګړتیاوې وي. وخت یې ډېر اخیستی دی او په همدې شکل کېدلی شي یا تر توسه پورې هغه جوانب چې زی داخل دي په هغې کې مطلق یا ټول هغه اعتبار یو په بل باندې نشته دی. نو ځکه دغه لاملونه کېدلی شي چې د سولې پروسه ځنډنی شي او حتی بعضی حالتو کې د ناکامۍ فکرونه هم کېږي چې خدای نخواسته یا خدای مکړه دغه پروسه په ناکامۍ باندې تمامه نشي او دا مختلف دلایل لري چې هم خارجی دل بودونه لري او هم داخلی بودونه لري.
بله، په پارلمان کې د وروستۍ ورځو ناندرو په اړه هم لیدونکي غواړي پوه شي چې ویل کېږي په دوو برخو ویشل شوي دي د موقت حکومت په اړه ځینې اوازې دي. تاسو په دې اړه قدرمنو لیدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دوو ډلو ویشل خو یې زره دوامه پارلمان په دوو ډلو باندې نه دی ویشلی، خو طبعا د افغانستان پارلمان کې هم مشکلات شته دي او په حکومت په بعضو بخشونو کې. نو دغه تقابل د حکومت او د پارلمان چې د بعضو کړیو د خوا رامنځته شو دا بالاخره په داسې یو څه باندې اوس تمام شوی دی چې خلک دغسې اظهارات ولري. خو زه دا په کلکه ردوم چې پارلمان په دوو برخو ویشل شوی دی چې موقت او اداره یو بخش غواړي یو یې نه غواړي. رئیس د ولسي جرګې دا وضاحت ورکړو د هغو د ده په خوله باندې چې یا د ده په ادعا باندې چې د ده د خبرو نه سوی تعبیر شوی و خپله نه رئیس د ولسي جرګې نه اعضار او نه هیئت اداري د موقت ادارې طرفدار نه دي. که وی د ګوتو په شمېر دوه درې کسان چې هغه کېدلی شي هر چیرې وي او هغه حتی د دې اطلاق هم پرې کېدلی شي چې د بعضو پروژو دپاره هغه کار وکړو. دا به طبعا یو څو د ګوتو په شمېر کسان به وي.
کور ودان عبدالرحمن وردګ صاحب، خوشحاله او بریالي اوسئ په خپلو چارو کې. ډېره مننه.
ډېره مننه، خدای مل شه.
کور ودان. بل پلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې که څه هم د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې کچه درې سلنه کمه شوې ده، خو وای چې لا هم د بندیانو حقوق له پامه غورځول شوی دی. یونامان نن د ملګرو ملتونو د شکنجې پر رپورت کې ویلي چې د شکنجې تورونه په لوړه کچه شتون لري او په وینا یې له بندیانو سره قانوني چلند ته زیاته پاملرنه نه کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې که څه هم د شکنجې په کچه نسبت تیرو دوو کلونو ته درې سلنه کموالی راغلی دی، خو زیاتوي چې لا هم د افغانستان په ځینو حکومتي ادارو کې دا کار دوام لري. یونامه وایي دا رپورت د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په شپږ دېرش توقیف ځایونو کې له شپږ سوه شپږ پنځوس توقیف شویو کسانو سره د مرکو په بنسټ چمتو شوی چې پکې پنځه سوه او پنځه شپېته نارینه، شپږ مېرمنې، دو اتیا هلکان او درې نجونې شامل دي. نور نړیوال مسائل د امریکا نه پیل کوو. جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به پورز د کډوالۍ په برخه کې یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې لمخې به مهاجر ماشومان بیرته د خپل کورنۍ سره یو ځای شي. بلخوا ښاغلی بایدن د سیشن به په مقام د کانګرس په ودانۍ کې د پولیسو د هغه افسر جسد ته درناوی وکړ چې تیره میاشت کانګرس په ودانۍ د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال وشل شوی وو. د دغه دوو موضوعګانو نور حال د خپل همکار سمیع الله جلازی صاحب څخه اخلم چې د ورجینیا نه ماسره په پروګرام کې مل دی. جلازی صاحب، ستړي مشه د اجرایوي فرمانونو له مخې کډوالو ته څه سهولتونه رامنځته کیدای شي؟
کاستجانی سلامونه او نیکی هیلی تاسی ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هڅه کوي چې د خپل کمپاین ژبنی پروژې او د مهاجرینو د قوانینو اصلاح هم د همدې ژمنو یو برخه ده. بایدن همدارنګ په یووالي باندې هم کار کوي او په همدې هدف پرون مقام ناوخته د کانګرس ودانۍ ته ولاړ او د پولیسو د هغه وژل شوي افسر جسد ته درناوی وکړ چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو په برید یا بلوا کې وژل شوی وو. دغه افسر د براین سټیکنک جنازې د درناوی لپاره د کانګرس د دواړو مجلسونو غړي، همدارنګ د اساسو د مجلس مشر نانسي پلوسي او په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر هم ورغلي وو. دغه پخوانی او همکارانو هم د ورستي ځل لپاره له ده سره مخکه وکړه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن همدارنګ غواړي چې د مهاجرت په برخه کې هم د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو شمېر پالیسيګانی بدل کړي او په همدې هدف پرون ماښام درې اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې عمده برخې لرونو سره یا مندو سره بیرته د ماشومانو یو ځای کېدل او د مرکزی امریکا د مهاجرینو لپاره د سهولتونو رامنځته کول دي. د کډوالو د چارو فعالین هم په دغو تغیراتو باندې خوښي کوي. خو دوی وایي چې د نورو سهولتونو د رامنځته کېدو لپاره به هم په حکومت فشارونه زیات کړي.
له مکسیکو سره د امریکا په جنوبی سرحد کې په زرګونه مهاجری کورنۍ د خپل برخلیک په انتظار دي.
هغوی د ډیر وخت راهیسې په تمه دي. څه باندې یو کال ځکه پر هغوی د کډوالو د ساتنې پالیسی عملی شوی و.
د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ام پی پی پالیسی له مخې د مرکزی امریکا له هیوادونو څخه څه باندې شپېته زره پناه غوښتونکي مکسیکو ته استول شوي وو. خو دغه قضیه دلته د امریکا د کډوالو په محاکمو کې څیړل شوې دي. جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به پورز د اجرایوي فرمانونو په لاسلیک کولو سره د دغه پروګرام او د ماشومو مهاجرینو د جلا کېدو په ګډون د ټرمپ د نورو پالیسيګانو د بیا کتنې غوښتنه وکړه.
مون به هڅه وکړو چې د پخوانی حکومت د اخلاقي او ملي خجالت پالیسیو مخه ونیسو. هغوی ماشومان د خپل کورنۍ او لغې ګوبل کړل هغه وخت چې د ماشومان میندې او پلرونه په سرحد کې وو.
حداقل 15500 ماشومان د ټرمپ د حکومت پر مهال خپل مند او پلرونو څخه بیل شوی دی. څه باندې شپږ سوه نور ماشومان اوسم د بیرته یو ځای کېدو په تمه دي. د کډوالۍ د برخې کارپوهان وایي د بایدن اقدامات لومړی مثبت ګامونه دي.
خو دا مهمه ده چې په یاد وساتو دغه ډول کړنې د عملی اقدام پر ځای ډیر د پیغام بڼه لري. له دې سره به یو شمېر اقدامات پلي شي چې په پای کې به کېدای شي په امریکا او له امریکا بهر د کډوالو لپاره د ډیرو مهمو تغیراتو لامل شي. خو دا به د پام وړ وخت هم ضرورت ولري.
د اجرایوي فرمانونو ترڅنګ بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ کانګرس ته ولای هواستول چې کېدای شي کابو یو لس میلیونو بیا اسناد کډوالو ته د تابعیت لار هواره کړي. محافظه کارو ډلو پر دې لایحه انتقاد کړی دی.
مونږ فکر کوو چې دا پروخانه د پرانیستو سرحداتو لپاره د زمینه برابرول دي او پراتونکو کې به هوا ته د نورو غیر قانوني کډوالو د راتګ د زیاتېدو لامل شي. د کډوالۍ د پخوانیو جامع پروګرامونو برخلاف د سرحدي امنیت لپاره پکې څه نشته دي.
د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحدي دیوال د ټرمپ یو مهم پلان وو. بایدن یې د رغولو چارې د دوو میاشتو لپاره درولې دي او پر راتلونکو اقداماتو غور کوي.
The yeas are 56, the nays are 43, the nomination is confirmed.
بایدن الیهاندرو مایورکاس د کورنی امنیت د وزیر په توګه ټاکلی. هغه وزارت چې د کډوالو او سرحدي چارو د څارنې مسؤلیت لري. د مایورکاس مور او پلار له کیوبا څخه د هیواد ته راغلي یهودي کډوال وو. نوموړی د سه شنبې په ورځ د سنا لخوا د مقام ته تایید شو.
بل پلو د میانمار چارواکو د دغه هیواد د مخکنی مشر آن سان سوچی پر خلاف د وارداتو له قوانینو څخه د سرغړونې دوسیه جوړ کړي. د ولسواکۍ د پاره د ملي لیگ د رسنیو یو مسؤل په خپل فیسبوک پاڼه کې نن د دغه هیواد د نوې چارواکو لخوا د آن سان سوچی د دوه اونیو د بندي کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په میانمار کې د پاوز لخوا د واک د واګي په لاس کې اخیستل په رسمي ډول کودتا اعلان کړی. د سنا د اقلیت مشر مچ مکانل ویلی چې امریکا به د متحدینو او ملګرو هیوادونو مرستو ته اړتیا ولري چې د برما په پوځیانو باندې فشار واچوي. بل پلو د فرانسې په پلازمینه کې د کووید 19 د واکسین کولو لپاره د درملتونونو سربیره اضافي خیمې جوړې شوې چې خلکو ته د دې سهولت برابروي چې د کووید 19 وړیا معاینات ترسره کړي. په ورته وخت کې انګلستان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کور په کور بیړنۍ آزموینې پروګرام هم پیل کړی دی. برېټانیا دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې په جنوبي افریقا کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس د نوې بڼې پیښې کشف شوې.
سپینی خیمه اوس په پاریس کې د عامو ځایونو په شکل تر سترګو کیږي. دلته هر څوک کولی شي د وخت اخیستو نه پرته د کورونا وایروس وړیا معاینه وکړي.
دا خیمه د دې لپاره جوړ شوې دي تر څو په درملتونونو کې د خلکو د ګڼه ګوڼې څخه مخنیوي وکړي. له دې سره هغه کسان چې روغ دي او د معایناتو لپاره راځي د هغو کسان څخه به جلاوي چې د کووید 19 د ازموینو لپاره راځي او ممکن نتیجه یې مثبت وي.
دا هڅه کوم ممکن دي چې ووس د کووید 19 ګړندۍ ازموینه شته. د ګړندۍ ازموینو په پایلو باندې معمولا شاوخوا 15 دقیقې وخت لګیږي. دا د نور کورونا وایروس د ازموینو په پرتله خورا کم وخت دی. دا د دولت له خوا یو اړین وخت دی چې کولای شو په چټکۍ سره مو ازموینه وشي او په 15 دقیقو کې نتیجه راکړي. او ریدلې مودي چې یوازې یو سلنه چانس دی چې ممکن دا کار ونه کړي، نو دا باوري او ډاډ وړ ښکاري.
په ورته وخت کې په بریتانیا کې د بیرنی ازموینې پروګرام په اتو ولسوالیو کې پیل شوې. دا وروسته له هغه وشوې چې ساینس پوهانو د نوي کورونا وایروس 115 تایید شوې پیښې تایید کړي چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې لیدل شوې وي. ویل کېږي چې دا پیښې د نړیوال سفرونو سره مستقیم تړاو نه لري او د ټولنې په سطحه خپرېدلی. سیمه ییز چارواکي په پام کې لري 80,000 د کووید 19 ازموینې کور په کور ترسره کړي.
زما ماموریت باید دا وی چې د دې وایروس تخپره دوه مخه ونیسو او د لیک سلسله ماته کړو.
ساینس پوهان وایي چې د نړۍ په کچه د نوې وایروسونو رامنځته کېدل د اړتیا څرګندوي چې د مخنیوي لپاره په بیړني شکل په نړیواله کچه د واکسین کولو پروګرامونه پیل شي او یو بل ته د انتقال بهیر وزتل شي. حتی په یو شمېر هیوادونو کې چې په بشپړ ډول خلکې واکسین شوي دي، ښایي د دې خطر سره مخ وي، ځکه چې دا وایروس د بدلون موندلو په حال کې دی. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
زمونږه پوړیا دی، ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویوی افغان او ویوی افغانستان.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. بیرته افغانستان ته ستنېږو. ننګرهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د دغه تحریک د یوه مشر ارمان لونی د وژل کېدو دویم تلین ونمانځلو او وایي نړیواله ټولنه د پاکستان له حکومت سره د بشري ضد اعمالو حساب ورکړي.
جلال آباد کې د اصلګونه خلک د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټه غړي ارمان لونی د دویم تلین په ویر راټول دي. لونی وړم کال د بلوچستان لورلای کې د پولیسو لاړخه د شوی تشدد پر مهال وژل شوی و. جلال آباد کې دغه غورزنګ ملاتړ او د تلین لالمانځنې سره سره د پی ټی ایم د یوې څانګې اعلان هم وکړ چې له ننګرهار به د کرخې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو له حقونو دفاع کوي.
شهید ارمان لونی د دویم تلین په مناسبت د پښتون ژغورنې غورزنګ رسمي څانګه پی ټی ایم ننګرهار هم اعلان کوم د نن هم پرانستره او هم د خپل ویاړلي شهید محکوم شهید ارمان لونی دی دویم تلین په مناسبت سره راټول شوی.
غونډه ته د ارمان لونی خور اوړانګ هم د ټلیفون لاري وغږیده. هغه خپل ورور د لوی افغانستان مبارز وګاڼه او وایي دا چې غبلا نورم قوی کوي. خو په غورزنګ کې د میرمنو په ډیری ونډې ټینګار کاوه. د غونډې په ویناوالو کې ډیر وی د پاکستان څارګر اداره تورن کړ چې افغانستان کې لام د جګړو سکروټو ته د ببوزي لوالو لاس نه دی اخستې.
په پښتنه خاور باندې دوی دغه جنگ دوام لري دوام ورکوي او د دوی نه کیږي. اوس شکر دی د پښتون ژغورنې په غورزنګ قانون باندې دغه خلاف غږ راپورته شوی دی او پښتنو د داوی پښتنو په خپل تاریخ باندې پوه کې لکه څنګه چرمان لونی کوی کول دغه سي دغه لار روانه ده. موږ د خلک ان شاء الله د خلکو نه خلاصو نه پریږدو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ درې کاله مخکې په کوزنۍ پښتونخوا کې را جوړ شو او په دې اخرو وختونو کې د پاکستان حکومت ډیر غړي او د سر سړی زندانونو ته واچول. خو پی ټی ایم لا خپل جلسې او احتجاجونه روان ساتي. زبیح الله غازی، اشنا ټلویزیون، جلال آباد.
او سم د خبرونه ورستای خو پزړه پورې رپورت. د عراق په شمال کې د عراقي کوردستان خار کویا کې یو کورنۍ یو لرغونی ژرنده چلوي چې د 1960 کلونو راهیسې فعالیت کوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبريال ریباز مجید د رپورت پښتو ژباړه غورځنګ وړاندې کوي.
دا ژرنده چې اوس نوې کلنه ده په پکې غنم او نورې غلې دانې وړ کېدلې.
او آشا
د ژوند یو مر تر ما ډیر دی. دا په 1908 کال کې جوړه شوې ده او یو کال وروسته یې کار پیل کړی وو. انجینران له برېټانیا راغلي وو او له ځان سره ماشینونه راوړي وو او دا ژوند یې جوړه کړی وو.
که څه هم د ټکنالوژي پرمختګ د دې لامل شوی چې کروندګر په اسانه خپل غنم اوړه کاندي، خو د کوریا په خار کې اوس هم بزګران په دغه لرغونې ژوند باندې غنم اوړه کوي. سیمه ایز بزګران وایي د دې ژوند د کار لوړ کیفیت د عصري ټکنالوژي سره نشي پرتله کېدلای.
ماشین د تیر په واسطه چلیږي خو موږ یې په ځای ګاز کاروو. اور ماشین ګرموي او ګړندی کار کوي او پری تاول پیلوي او د ژوند تیګه حرکت کوي چې غنم او نورې غلې دانې اوړه کړي.
لاغه وخت راځي چې دا ژوند جوړ شوې ده. هم د غي و کورنۍ چلوي او ژوند په یو تاریخي اثر باندې تبدیل شوې ده.
هر برخې زره
خو به خلکو خپل غلې په خرو او واسونو باندې دلته راوړلې. زما په یاد دی کله چې ماشوم وم دومره ډیر خرو واسونه بدلته ولاړ و چې ودانې ته د ننوتل لار به بنده و. خلک بل لری ځایونو راتلل. ځین خلکو به درې ورځې انتظار است چې خپل غلې وړه کړی.
جرنده اوس حکم را مشتریان لري. خودغه کورنۍ د خپل لرغونې جرنده په تاریخي ارزښت ویاړي او وایي چې دا په هیواد کې یو کم ساری شی دی. غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون، واشنگتن.
او قدر منو ګران لیدونکو، په همدې سیز موږ دا خبرونه هم پای ته رسیږي. هیله ده چې سبا هم په همدې وخت په تلو تلو نیوز او لمر تلویزیونونو زموږ خبرونه وګورئ. نو تاسو په خدای سپارو. شپه ورځم په خیر. الله مو منه.